د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا، وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیران ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د ازبکستان د پانګونو د ادارې د مشر عزیز بیک صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستانی پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون له دې پلاوي سره په کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړ. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل چې دا اداره په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. بیان زیاتوي چې دا جعلي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 په نوم د مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. پیاو او پیدوه کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دی چې للارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکونکي کولای شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمېر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پرمختګ په تمه ناست دي. د برتانیا یوې محکمې د پوځ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپیژند او په 14 کاله و 6 میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نوموړی د یو خطرناک احمق سړي په نوم یاد کړی او ویلي دي دانیل خلیفه تر ډیره د ځان ښودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو. 23 کلن خلیفه چې په لندن کې زیږیدلی په 2010 کال کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو او له هغه لنډه موده مخکې یې د برتانیا د محرمو معلوماتو ټولول او ایراني جاسوسانو ته د هغو سپارل پیل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي، واشنگتن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدید سره د واشنگتن اندېښنې لری کړي دي. د کمربند او لارې نوښت د 300 میلیارد ډالرو یو لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر اعلان کړه. روبیو د یکشنبې په ورځ پاناما ته په لومړي بهرني سفر کې له ولسمشر مولینو سره له لیدنې وروسته د پاناما کانال د مدیریت د بدلون لپاره د امریکا د نوې ادارې پر هوډ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روبیو له مولینو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او سمدستي بدلون ته اړتیا لري. روبیو پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې ده د پاناما له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل ترڅو دا روښانه کړي چې امریکا به د چین کمونست ګوند ته اجازه ورنه کړي چې د پاناما کانال په سیمه کې خپل اغیزمن او زیاتېدونکي کنټرول ته دوام ورکړي. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې له دې سره د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورساو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابیږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم بیګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده وه چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړی کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راب او په نورو برخو کې ټولې 15 جایزې وګټلې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په اړه جزئیات درکوو.
موږ ریدو د پیښه سوې دي، متاسفانه یو کس د یونما ډېر سطحي ټپي سوې دي او مجاهد په مقابل کې شهید سوې دي. زره داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
د نجونو پر منځنیو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي.
ملل متحد څو وارې دا موضوع یاده کړې ده، خو موږ یو مثبته نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د ویډیوي خپرونو جوړونکي یا یوټیوبران څنګه له خپل کار څخه عاید ترلاسه کوي. په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څېړو.
ناسته شوې ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، یا خالي دفترو پیشنهاد ورته شوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي.
په کابل کې د ملګرو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د دې خپرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو سره یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر دا خبره آزادۍ راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی ټپي کړی دی. د یونامه مطبوعاتي دفتر آزادۍ راډیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونامه په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلي، خو یونامه کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیښې انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي.
موږ تاییدوو دا پیښه سوې دي، متاسفانه په نتیجه کې یو کس د یونما ډېر سطحي ټپي سوې دي او مجاهد په مقابل کې شهید سوې دي. تحقیقات جدي جریان لري، انشاءالله همدا اوس وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یونما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس د راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
سموک راګله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لري کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. په دې اړه نور هم عابده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یکشنبه د فبروري پر دویمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمېر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسېدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مکتب رفته نمیتونیم، سا جیگر خونه سنم.
زه د یوې افغان نجلۍ په توګه چې 4 کاله کېږي ښوونځي ته نسم تللی او د ښوونځي دروازې تړلې دي او د خلاصېدو څرک یې هم نشته، ډېره ناهیلي یم. او دا چې طالبان د نړیوالې ټولنې په خبرو هیڅ عمل نه کوي. له نړیوالې ټولنې غواړو چې لا هڅه وکړي چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. هیڅوک مو غږ نه اوري.
کوشش کړم تا د مکتب برای دختران باز شوند.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسېدونکي مسکا چې د تېر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد، ازادي راډیو ته وویل:
ما خپله په یو رسم سم کې زده کړې کولې. د طالبان د راتګ سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ ته د 1 سم یا 2 سم سمفونه دواړه تقرر کړل شوه. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولی شم خپله نیمه عالي زده کړې وکړم. او طالبانو هم د جنکیانو په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه مو ورکړي، ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بایزید روښان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره یو ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېرېږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي، په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي او ویلي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق فعاله آسیا احمدي پر همدې موضوع له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. له اغلې احمدي نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې تر څو پورې به ملګری ملتونه له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او طالبان به انکار کوي؟
3 کاله پوره سو سي انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دي او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آیندې لپاره خوشاله وسو سي. یو سهارا کینو یو قانون وي سي، بل سهارا کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وي او مجبور یې سی قبول کو بل لار نستا او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده. ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر واری چې دا یادیږي بل واری بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي. مثلا تاسیس وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه و د ټولنې لپاره د ټولنې د پایښت لپاره د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و دا هم د نجونو په وړاندې بند کو او دوی اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سی یو عملي اقدام ونه سي په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه سي تر اوسه نه دي شوي.
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومه نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا نو کومه غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي له هغه ورسره مقابله سی له نورو نه حمایت وغواړو. کله سی دموک پلا دموک ورور او دموک ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي همداسې دوی ناست او هیڅ هم نه کوي بهرنیان به څه وکړي؟ اول باید خپل ملت مو راپورته سي خلک راپورته سي غږ راوباسي. د سینه سي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی یا هغه هم امن دي هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي. عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي. آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کې یا آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه سي باید وسي؟ تاسو ګوري ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي. دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید فورتس او غږ راو باسي.
تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې پوهیږي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی؟
اکثرا سیم خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبره رسیږي. فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمونږ نه کار وغواړي دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاسته راوړي. دوی له دې غاړه ډاریږي که سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دي دا قومندې ته مو پرې نه دي دا ظلم ته مو پرې نه دي دا تاریکی ته مپری نه دی او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي ترغو سي خلک راند نه کې ترغو سي دی په جهالت کې ونه ساتي ترغو ته نسې کولای په حکومت وکي.
اغلی احمدی یو روسي پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان به په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی؟
بالکل درې کاله ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت توقع لرو چې شاید تر دې هم وخت سي. دا به یو غټه فاجعه وي د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي. زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولین هیواد په دنیا کې سي د ښځو عمر تر نارینه و کم دی یعنی د زرملي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې او په هر تور لیست کې به دا د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وي او کده هر شي وي زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي او دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي د دې صحه د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همداسي خو پاتې
سي د لپاره. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق مدافع فعاله آسیا احمدی و چيله ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرويش ساتل تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت داخلي بې ځای شوي او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي کډوال د خپل بد بشري وضعیت لکه بل شکایت کوي او لنړیوالو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه نورحال فیروزا عزیزی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ټی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه سویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللی او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. دغه ادارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بیکاری او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازم او بشري مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسي محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمه ایز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بې ځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي او د غرض راستنه سوي بیا ډیری له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکوې درېش په تسلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي او له پاکستانه وروستۍ راستنه سوي ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بې ځایه سوي صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ډی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړیو پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 1.3 میلیونه راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا له وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدیدو ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر داخلي بې ځایه شوي کورنۍ او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي هم د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو مرستې غواړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده، له 800 یا 800 ډیر افغان کډوال د هیواد نه بیرته خپل ټاټوبي یعنی افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د یوټیوبرانو یا د ویډیویي خبرونو د جوړونکو او همداراز د یوټیوب چینلونو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر یوټیوبران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیګاری او اقتصادي ستونزو له کبله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي څو وکولی شي له دې لارې یو څه عاید ترلاسه کړي او له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او ویډیویي محتوا تولیدوي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولای شي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
فعلا د درآمد که ما میکنیم ماهانه 100 $20 $130 ما عاید میکنیم.
دا کابل خار وسیدون که مصطفی حبیبی چې دی یو یوټیوب چینل مسول دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره یې د خپلو تعقیبوونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خپرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د ښار په اړه راپورونه خپرو.
پخوا مو خپل عاید د سویفت له لارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو، خو اوس دا امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې اخلو. په پیل کې زموږ عاید ډېر و، خو اوس میاشتې مې شاوخوا $130 ترلاسه کوو.
د کابل ښار اوسیدونکي او ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبوونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرود طالبان و فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنی حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوي دي. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوي کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سعیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داده
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خپرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب ګور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هېوادوالې جوړوي او زحمت باسي ډېر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډېر خوښېږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو له مخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبوونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکي $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوي میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولی شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي، وروسته یې خپله یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
له دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د اخیستمنو کسانو له لارې د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر نندارې ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونه ده چې یوه ځوانه افغان یوټیوبره هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بېګناه ثابت شو او طالبانو د 195 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېره نه ده معلومه، خو شاوخوا 10 میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوي، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure